احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د هرات ښار په تندو کې پرون جګړې وې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند اوس ادعا کوي
کار اطراف د طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو شنه پاک شو، ډېره سخته ماتې وخوړه.
چینایانو د طالبانو پلاوي ته په روسي سفر کې څه ویلي؟ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دې کوي چې موږ د تاوتریخوالي له لورې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
د نورستان د کامډیش د سیلونو تازه حال درکوو.
زما خپل کور او بل زما د یو تره لور رځوي، بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي.
تر اتنیمو بجو وروسته بحث لرو چې وروستیو جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر کړی. تر هر څه مخکې خبرونه. نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وخانده. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان ټپیان شوي دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو برید شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتو نقشې او علامې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتو پر دفتر او ملکي کارکوونکو برید د نړیوالو قوانینو په اساس منه دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپیژندل شي او حساب کتاب ته راکاشل شي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې شاید د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل ایمل خان مومن رسنیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیرته څیرمه د ملکي وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره چولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید ترسره شوی دی. دوه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 څخه زیات ملکي وګړي ټپیان شوي.
د یعقوبی ولسوال اکبر زدران او نورو سیمه ییزو چارواکو هم د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د حمله تایید کړی او ویلي دي چې په ټپیانو کې د ملي وردو دوه سرتیري هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلور یې د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالروف د پلار محمد نبی ساتونکي دي او یو ټکسي چلوونکی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارته زراعت سیمې د تیلو په ټانک کې شوې ده.
تانوس علت عوامل
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي، خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالروف لپلار حاجي نبي سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتنیونکو یا د هغه د مخالفانو کار وي.
شاغل نبی هم د خپل زوی برمتنیونکي په دې برید تورنوي. د محمد دبی پر موټر تیرونی هم د ماین چاودنه وشوه چې په نتیجه کې درې کسان مړه او شپږ نور ټپیان شول. عبدالروف له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچي ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یوه بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي یې ووژل د پاکستان روحیه نشي کمزوره کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره وویستله او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګیدو دوام خلک له لسګونو کلیو وتلو ته مجبوره کړي دي او هوټلونه هم په سیمه کې خالي شوي دي. ترکیې چارواکي وایي چې مدیترانې سمندرګي ته نږدې له اویا په زیاتو سیمو کې اورونه لګېدلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له دې ډلې څخه په څوارلس ځایونو کې اورونه لا هم بل دي او نور مړه شوي دي. انتالیا، مرمریس او موګله هغه ښارونه دي چې د راپورونو له مخې د اور لګېدو تر ټولو زیاتې پیښې پکې شوي دي. د ترکیې د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه اووه ولایتونو کې د اور لګېدو پیښې شوي دي. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا تودېدا بلل شوې ده. وروستی خبر دا چې د توکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا ویروس ته مثبتو مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روانې دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او متحد ایالات د 14 طلایي مډالونو په ګټلو سره په درېیم مقام کې دي. که څه هم د اولمپیک سیالۍ سږ کال د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو بیا هم پرون توکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د اولمپیک د دوبنۍ سږ د اولمپیک سرژنۍ لوبې د اګست تر 8 نیټې پورې په توکیو ښار کې دوام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په تیرو څلورو ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپلو حملو ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتو پر صحابي دفتر ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حملې په شا تمبولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډېر ژر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر گزرې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د گزرې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خرابه، مردم بسیار نگران.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتي ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پی لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو شنه پاک شو. ډېره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام دادي چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړه توګه باندې اوس دپاره زموږ لاس کې دي. انجیل او گزاره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د گزارې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو صحاوي دفتر په یوه برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې یې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیره کړه. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهاره هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همداراز د تخار ولایت پر مرکز تالقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت مات ورکړل شو. همداراز د تخار ولایت مرکز تالوکان خرته نشتی پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. انشاءالله په وضعیت کې به ښېګڼه راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات بار د ملکي وګړو پر اوږو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمېر هم د روان 14 کال له پایله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 20,000 کورنیو ته لوړ شوی. د دې وزارت د اټکل له مخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د وروستیو جنګونو له تیزېدو سره په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. ایران او چین د طالبانو استازو ته تر دغو فتوحاتو وروسته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. دې پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي. تاجکستان یې اندېښمن کړی. ترکمنستان او ازبکستان بیا رسما خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړی؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد څخه اورو. موږ ګاونډي د نامنیو له
کبله جدی اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي چې سوله ونه کوي او د جګړې له لارې قدرت ته ورسېږي. که چېرې دوی د جګړې له لارې قدرت ته ورسېږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو په ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره په اړیکو باندې، د مهاجرت په یوه نوې څپې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن نه ووځي.
هیواد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري. البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت ترڅنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دې شبر پر د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، موږ فکر کوو چې هغه ناست او د دې سفرونه د کوربه هیواد لپاره د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر ته د دې چین ته وګورئ، چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د روسي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسې باید دا د خپلو لیکونه وباس. همداسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغی شي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپل تمه همیشه ولرو چې دوی سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغه موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې چې تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دې سولې پراته کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغه سي موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسیدلو په لار کې اغیزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدان یو چې ډېرې بدې او ډېرې خوشنوونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شوو په اسلام آباد کې، هلته د سفیر لور اختطاف شوه. په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماټانو او د دوی کورنۍ امنیت تضمینوي.
هیواد صاحب، د افغانستان حکومت لا هم له پاکستانه دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وختو، اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمې لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابروي؟
همیشه د دې فرصت ستاسې همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه دا مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تسلیدلي دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یو ویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دې اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې میز ته همکاري وکړي او دوی دا نوم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې سلیبو سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
له ګران هېواد نه په مننې په یوې خبرتیا پسې د نورستان سیلونو ته مخه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د تیریونی سیلونه د نورستان کمبریش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو وایي خپل خپلوان او کورونه یې سیلاب وړي دي. دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي یې سیلاب وژلي د دریو جسدونه یې پیدا کړي او د نورو په لټه کې دی. دی وایي کلي ته د کومکي وسایلو رسول اړین دي. د هغه په خبره چې زیات کسان د رنګوشو کورونو لاندې پات شوي دي چې د هغوی لپاره وسایل پکار دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکی دی، خو اوس د نورستان مرکز پاړون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نورو خپلوانو کورونه اوبه وړي دي. تر اوسه یې څو جسدونه راویستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل ورک دي. هغې کې یو ښځه موږ نن پیدا کړه دلته سرګانو کې مخصه، یو زما خو خورده وه او هغه پیدا کړه هغه هم دلته سرګانو کې خاص کړه، او زما خپله خور او بل زما د یو تره لور تره زوی بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي او دوه پیدا کړې هغه هم خاص کړه. هلته یو سل اتیا کسان ښي تقریبا دومره خلک مړه دي. بېتایا کسان راایستلي دي. خاص
هغه وایي کومکي کسانو وسایلو ته زیاته اړتیا ځکه ده چې هلته زیات کسان د خټو او تیګو لاندې شوي او باید را وویستل شي. د نورستان چارواکي بیا وایي چې سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي څو د تلفاتو کره شمېره معلومه کړي او له هغه وروسته زیانمنو شوو ته مرستې ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لسین څخه د راویستلو او تریتم کسانو د شمیرې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اخرنی ارقام دا دی چې تقریبا شپېتو نه تر پنځه شپېتو پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا داسې اټکل دغه دی چې یو سل اتیا نفره تریتم دي.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته یې ویلي چې باید بیدار او محتاط واوسي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
واشنگتن پوسټ د هغو افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسېدلي. ورځپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړۍ الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسېده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورټ لی اډه کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنۍ امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 2 لسیزه ماموریت کې د دوی همکارۍ او قربانیو په خاطر د ځانګړي ویزې لمخې امریکا ته لیږدول شوې. دغه په وینا تمه کیږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځانګړي کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډیر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوې. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د پنجشنبې په ورځ په کویټ کې اولته د امریکا له متحدینو وغوښتل چې ځینو هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو ترڅنګ کار کړی. د دې 2,200,000,000 ډالري لایحې له مخې دغو افغانانو ته به 8,000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500,000,000 ډالر به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو 6 کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نشو پرېښوده تر عنوان لاندې یوه مقاله خبره کړي. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې د ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2020 کال په دغه هیواد کې د کرونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او روغتیایي خدمتونه جدي فشار راوړی. ریلیف ویب همدارز لیکلي د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکي وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې ریلیف ویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,000,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړېدونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو واچولې. شاه محمود قریشي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په 2 وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زر او نقیص څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حمله د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستانی چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلي قریشي په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې د برید چې 2 چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د 2 اونیو مخکې 14 چې 9 چینایي وګړي ووژل یادونه وکړه او ویې ویل د حملې د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر وو، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ترې لرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې 2 ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا 2 اټومي ریاکټرونه پروان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د دوهمې چاودنې په اړه چې د خیبر پښتونخوا په برګ کوهستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یو تخنیکی عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې نهه چینایان او درې پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبي سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوي دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پارولي دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خصوصي سیدونکو په وغونډ کې د طالبانو د بیان دغه غشتنه وغندله چې ویلي وو افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفکېدو نه راځي، بلکې د سولې لاره داده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویاند او د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه پورې سوله نه کېږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه وي ورکړي. نور حال پرې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو اوسیدونکو، قومي مخورو، مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی وویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله نه راځي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوي غړی سهیل شاهین دا چې کومه خبره کړې ده چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا وکړي، امید بواسطه کوم ځکه کېږي د یغې زپ کلاپ ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسونو په نمائندګۍ چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا وکړي او بیا د طالبان رشي بیا د میسر جوړه رغه وکړو. په قانون په اصول چرچی میږ ډېر وخت نه هغه ته تګي وږي که بیا نرچي او میږ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکې پلاوي غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کېږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعاله نادیه باوري وایي
که چیرې کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سر ته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دي آل کنټرول هم وځي او په څنګ کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لاسته راوړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
ښه خبره ده، هغه چار څوک چې انتخاباتي طرف نه وي، یو سولي طرف نه، د امني طرف نه افغانستان ته رسیږي، بس افغانستان کې به امن وي، موږ به د جګې دغه مرګ نه در خپل شي وي.
مدني فعال حمیدالله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسره سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې موږ یو بل وسغمو.
هیڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلی شي، بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي تر څو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غواړي چې د افغانستان د ناامنه کولو پر ځای دې په دې هیواد کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي که چیرې افغانستان سوله‌ای شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجرړو پر روان خبرونه کې وړاندې 25 خې بحث لرو. دا بحث تر دې راڅرخي چې روسي جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه ډول تاثیر کړی دی. کومه کې تر دې چې د بحث مخه کړو 8:30 دی لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې تېر ماښام خبر شو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وشل شوی او یو شمېر نور پولیس ټپیان شوي دي. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسم او د حملې په ترڅ کې د نمانځنې پر مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي څانګې مسؤول رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلور یې د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتونکي دي او یو ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان په دغه هیواد کې د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګیدو دوام خلک له لسګونو کلیو وتلو ته مجبوره کړي دي او هوټلونه هم په سیمو کې خالي شوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایروس د مثبت مباریدو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره روانې دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقه بحث تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنې کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې ونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دی چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زادای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلی یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واورېدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څېړو. د خبرونې یو میلمه عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو او چاري اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
السلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدون کته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلی وي، هغه دا چې د روانو چارو نه امنیو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې؟
بله، بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تصرف مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات زو و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی است و بیشترین نواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست
کالاهایی که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیتونیم امروز اینا بله. در مارکت رقابت بکنن.
و دا محال هم ده اسپنه دی ویل کولو فابریکه چه تاسوی ده طولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کېږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دوی وایي چې دا چارې په عادي ډول روانې دي، اما تاسو وایي چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روانې دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو، آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوسپنې ویلې کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات زو باهن خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو باهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا برای بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های
مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم به موضوع شیوع ویروس کرونا که موجودی هم در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الی 100-120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زوبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود متوقف ساختیم، به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توسپین بولک قندهار و از مرز انگورده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که برنامه اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شیم، یعنی در کل مواد خام قیمت میبره قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شهرها ها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روستا اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شوی دی دا میلمه مو دا شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دا غد تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو چنگ روانی دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته رښتیا سره اشاره وکړه د روانو ناامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندېدو څه اغېز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو ټولو محترمو مینهوالو ته د ازادۍ د غږ راډیو او د نړۍ د رښتیا سره چې زما ډېر نږدې دوست او ورور دی تاسو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کاره شو موږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدي فابریکې لرو چې لاغې جملې نه خوشبختانه 10-15 پورې په فعال حالاتو کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 260 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظه او هم له کیفیت لحاظه ډېر ښه نتیجه لري او مثلا که زما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نو زه اول خپل د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغوی ته ترجیح ورکوم. نو را به شو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها په زوب آهن په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېرې زیات ستونزې شته. یو خدا چې لږ مثال درته وم، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له ملک راوړي هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول، ولکه ته د پاراسیتامول خام مواد راوړې افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته ته به ورکوي تنه 9% د خامو موادو هغه مالیه او محصول. دا په دې معنا چې د خامو موادو محصول تر پاخو موادو زیات دی، نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات ته البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پخو موادو نه جګ ده، حالان چې باید داسې نه وي. نورو ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو جمن غره ما معلومات را ترشته البته 20% تکس د ایران میټریال یا خام مواد لپاره البته پاغه کې د درملو په بخش کې څوند ډیر زیات دي همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کیږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایت کومه د پاغه شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکات کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغه ته باید په اصطلاح برتریت ورکول شي حتی ولیت ورکول شي حتی تر 15% پورې ورته یو هغه تعین کړی یو لیمیټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده ایټمونه نو باید خریداري وشي ولې متاسفانه زمونږ په بخش کې تر اوسه پورې دا قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاګوري د رښتیا صاحب غاګوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته که دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کېږي. نن حتما تاسو د یوناما راپور کتلی، دوی ویلي چې تېره شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تېر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته ده ملکي مرګ ژوبله. خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 که 280 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوئ هغو افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ دا مهال اوري، دغه روانې جګړې روانی تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ؟ حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي.
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګورې په افغانستان کې دا څلورمه څپه د کورونا چې را روانه ده او خدای دې نه کړي پنځمه څپه موسیقه ملکونو کې پیدا شوي، خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ اګانا شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاک نه شو هغه دوا وه. صحیح ده، قیمتونه به یو تعداد اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شارټیج و. هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند و، زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې یا نور ملکونو سره هغه سٹاک و. یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو، ولې په مجموع کې خوشبختانه منتصب یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دې بې دوایۍ نه خدای نخواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلي مصنوعات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې د بهر نه راتل. مثال در کوم تاسو ته، افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفېږي، IV solution یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولی شو چې مونږ یو تعداد مسلمان ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زموږ د ماچ 2 اقلام قلمیات راته کولی شو چې مونږ هم مسلمان ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم، انشاءالله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي انشاءالله پکې زیات. ولې نه حتما تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغې اوسېږي، خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې را روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بخش کې بالخصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد انشاءالله چې اکمال کړي دي. دغه 200 قلم به 280 نه کیږي، بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې مونږ انشاءالله ورځ په ورځ زیاتېږي دا به نه شاټ کیږي، بلکې کیفي لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم انشاءالله چې خپل ځای پاتې کیږي. دا زما په نه اطمینان ده.
بله، کور ودان تاسو سره به وروسته زازای صاحب خبرو ته دوام ورکړو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر 3 کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی. که چیرته لارې بندیږي، بندرونه بندیږي، نو حداقل تر 3 کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نه واورو. رښتیا صاحب، د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي، که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیه یا لومړني توکي، په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي، او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پېښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایئ، هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي؟
ډېره مننه. ببینین در کل میفهمیم به مردم افغانستان یه پینانه بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین، سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که اینا 24 ساعت تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2800 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که اینا داشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفه را کنترل بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میل از اینکه ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم، با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیداریم. و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بذارند تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتانند، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه. و اگر این موضوع بلند مدت باشه، احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
ریختیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشن. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدری اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل برای زنا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینید که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پوښتنه همدا وه چې دغه بندرونو چې سقوط کړی، هلته ویل کېږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي که طالبان هم پکې دي؟ مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. ریښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز مقطعا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه میپرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور از میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگپا، این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبرایم، وضعیت اضطرار شد، افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې لاره کې چې دا سکتور همداسې پیاوړی همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شیبې پاتې دی. ورزو ازازي صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. ازازي صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه را واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي، او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول، نارمل نن کابل ګمرک ته راوځل او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دا نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي هیواد یو، او خپل نه تنها په درملو بخشې کې زوایم چې تنها په درملو کې موږ 90% په اصطلاح وارداتي بولي کې مصرف کوونکي او 90% خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه کفایو، ولې په زرهاو اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې دی که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی دی یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا راسره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیر چې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی دی زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلک انشاءالله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره.
بله زازای صاحب، دغو بنادرو کې چې طالبان ونیول، سپین بولداک ده او په شمال کې څو بندرونه وو، له دغو نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیاغ نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواردېږي د هغې هغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کړي، بس فری موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکولی کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت.
او ټکس بیا یوازې طالبان اخلي او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي که ما یوه فورمه کافي ده؟
نه نه نه، دولت خو ځان ته یو قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته بېرته راځي یو ګمرک کې به دمال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق دی. فقط فرق همدومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي، او زه فکر کوم هغه دومره غټ غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ دپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي، تجار دی، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملری اړیکی نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو لپاره د خپل خلکو لپاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیاوې برابرول دي او هغه لپاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي چې زه په دې شرایطو کې د افغانستان د ټولو تجارانو
چې ډېره ډېره مننه وخت پای ته ورسید. دغه اونۍ په بحث کې له ګډونوالو ډیره ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.